په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته ورجست بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه منصفانه قضاوت وکړي. پایل خبرونو کیږي. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي نن وژل شوی دی. د جوزجان چارواکي وایي چې لا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره سوي سرتیري بل ځای ته نه دي انتقال سوي. ټاکل سوي د روسیې ولسمشر نن د یوه لانجمن پله د رسمي پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې یو امریکایي عسکر نن د شنبه په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. دغه ځواکونو په خپله اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او د وژل سوي سرتیري نوم یې هم نه دی خپور کړی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغه امریکایي سرتیري د وژلو مسؤلیت منلی دی. مجاهد د فرانسې خبري اجانس ته په لیږلي پیغام کې ادا کړی چې د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې دوی یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې ګڼ افغان او امریکایي سرتیري ټپیان سوي هم دي. د رویټرز خبري اجانس په حواله په 2019 میلادي کال په افغانستان کې تر لسو زیات بهرني سرتیري وژل سوي دي. د مهال په افغانستان کې د میشت بهرنیو پوځیانو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې ډیری امریکایان دي. دوی د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې، همکاري او سلا مشورې ماموریت پر مخ بیایي. ځینې امریکایي ځواکونه د افراطي ډلو پر ضد د ترورزم ضد عملیات هم کوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې لا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره سوي سرتیري بل ځای ته نه دي انتقال سوي. د جوزجان د والي ویان عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې و دغه سرتیري د خلکو په غوښتنه شبورغان ښار ته ولېږدول سي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې تر پرون ماښام پورې به دغه سرتیري سم د لاسه اکمال سي، خو په درزاب کې د محلي پولیسو یو قمندان نصرالله وایي چې دوی اوس هم اکمالاتو ته په تمه دي. دغه قمندان ویلي که نن تر غرمې اکمالات ونیسي هوا به ورید سي او تر یوې اونۍ به شاوخوا 300 سرتیري چې کلابند سوي دي له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجدو غوړي نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په دغه ولایت کې ازادي راډیو ته وکړه. او وی ویل چې هڅه کوي دغه غوړي د هرات د زعفرانو په څیر نړیوال بازار پیدا کړي.
ولایت جوزجان مد نظر گرفته شده، مسئله روغن کنجد مد نظر
لکه څنګه چې موږ د هرات زعفران نړیوال شهرت لري، موږ کولای سو په دې اړه په جوزجان کې هم یو کار وکړو او د کنجدو غوړی تقویت کړو او یو پروګرام مو ورته برابر کړی. هم د کنجدو بوټي له پخوا په افغانستان کې کرل کیږي او په جوزجان کې هم بزګر په لوی پیمانه دغه نبات په بیلابیلو بڼو کری. ټاکل سوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یوه لانجمن پله د رسمي پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه پل د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي په ذریعه له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړې ده. اوکراین د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا د دغه پله رغونه غندلې ده او ویلي چې دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د ګراند سرویس اکسپرس په نوم د ریلګاډو یوې خصوصي کمپنۍ په نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې لومړنۍ ریلګاډي به د روسیې له سینټ پیټرسبورګ څخه د ډسمبر پر 23 سیواستیپول ته روان سي. د دې کمپنۍ په خبره دغه ریلګاډي به په څه باندې 43 ساعتونو کې 2041 کیلومتره مزل کوي. د پله پر رغولو 3.5 میلیارد ډالر لګول سوي او د اروپا تر ټولو اوږدو پلونو څخه ګڼل کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون افریقا ته خپل 3 ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه د خپل دغه سفر په پای کې د نایجیریا د معاصر تاریخ تر ټولو سخته حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغې خادرې ته ورغی چې د نایجیر یو او یا سرتیري پکې ښخ دي. دوی د ډسمبر 14 د پوځ پر یوه لرې پراتي کمپ د وسلولو په حمله کې وژل سوي وو. ایمانویل ماکرون د نایجیر د پلازمینې نیامې د کتنې پر مهال وویل چې فرانسه او د صحرا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلولو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسیدلی دي. ماکرون د نایجیریا له ولسمشر محمدو یوسفو سره تر بحثونو وروسته وویل د ټوریزم پر وړاندې د پیلیدونکو مبارزې لپاره به راتلونکي اونۍ کاملا قاطع وي. یوسفو وویل چې هیله مند دی د صحرا ساحل د 15 متفقو هیوادونو هغه سرمشري ځای چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې په فرانسه کې جوړه سي د نړیوال پیوستون لپاره د ګډې غوښتنې د پیل سبب سي. او اسرائیل خپل مخکنی پریکړې شاته سو او اوس به په غزې تړنګه کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکوي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځ غاړې ته سفر وکړي. د کوګات په نوم د اسرائیل دفاعي اداره چې د فلسطینیانو ملکی چارې سنبالوي پرون ویل چې دغه اجازه به بله دې چې د چا عمر ته پام وسي له امنیتي ارزونو سره سمه ورکول کیږي. اسرائیل له غزې تړانګې بهر د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو سخت قیدات لګولی دي. دا قلمرو دی چې حماس ډلې کنټرولوي او اسرائیل دغه افراطي ډله تروریستي سازمان ګڼي. کوګات ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې عیسویان کولی سي بهر ته سفر وکړي خو دوی به اجازه ونه لري چې اسرائیل یا هم اشغال سوي لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. خبرونه ملازدی رادیو نو واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په اړه مسلکي قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز په ټویټر کې کړې ده. سپیولاس تانکزای او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز کړي. ویلز په منسوب ټویټ کې راغلي، امریکا د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي او د ټاکنو له کمیسیون هم مننه کوي چې له ننګونکو شرایطو سره یې کار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا چارواکي داسې وخت د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون شفافه او مسلکی قضاوت ته هڅوي چې عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو کاندیدانو د لومړنیو پایلو په اعلان اعتراض کړی. عبدالله عبدالله چې یک شنبه ماښام د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د غړیو په حضور کې غږېده، د انتخاباتو په کمیسون انتقاد وکړ چې د ده په خبره له تقلب کارانو سره یې لاس یو کړی دی. د وویل اعلان شوې پایلې لومړنۍ وي او اوس د انتخاباتي پروسې یوه لویه برخه د شکایتونو څېړنه پیلېږي او دوی هم د خپلو شکایتونو بررسي غواړي. موږ د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون دا توقع لرو چې د قانون له مخې په دقت ثبت شوي او ثبت کیدونکي شکایتونه بررسي کړي، تقلبي رایه جلا او پایلې له قانون سره په مطابقت کې وړاندې کړي
او نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن.
عبدالله عبدالله دا وکړه چې د خبره د پاک رایو په اساس د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو غټون کيده. د انتخاباتو خپل کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی یک شنبه د ولسمشری ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړي او ټینګار یې وکړ چې دوی په صداقت او شفافیت سره د قانون لمخې خپل کار کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې څخه کم درې میاشتې مخکې د میزان په شپږم اوښوي او د لمړنۍ پایلو اعلان په دې څو واره وزنډید چې د رایو د بیا شمیرنې په وړاندې د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا ممانعت کيده. اخو د افغانستان اوسنی جمهوریت او ټاکنو کې کاندیدا افغانی یک شنبه ارکی یوې غونډې ته وویل نور انتخاباتي ټیمونه د اصول رعایت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لاري خپل شکایتونه تعقیب کړي.
اوس وخت دی دا چې ټول د لوبي اصول ومنو او پر اوکه ورځ کې د شکایت مو کرام کمیسیون خپل فیصلې کوي، بیا هم دا ټیم قانون
اشرف غنی که څه هم د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې له 50% زیاتې رایې خپلې کړي خو ویې ویل ټیم یې شکایتونه لري او له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره به یې ثبت کړي. اخو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشرې زهره بیان شینواری ډاډ ورکړ چې دوی به په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي.
ماسمو چې قرآن عظیم الشانله صحیح او دا هغه متحد مو چې غیر د قانون او غیر د طرز العمل من واقعا انشاءالله نه ده کم تکت تاثیر لاندې راځو او نه به کم تکت ده انشاءالله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکړي او نه به کم سیاسي کم کمزور کم هغه چې تاسو اشاره وکړه هغه نه کوي او بېطرفانه صادقانه مطابق د قانون به خپل شکایتو او اعتراضو ته رسیدګي کوو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د چهارشنبې تر پایه د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان اړوند شکایتونه ثبت کړي او څېړنه به وکړي. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون یک شنبه د بیا شمیرنې او تفتیش تر بشپړېدو وروسته 1,000,000 او 800,000 کسانو په ټاکنو کې رایه ورکړې وي او د همدغو رایو لومړنۍ نتیجه دوی اعلان کړه.
په کابل کې هم رسپانو د لومړنیو پایلو د اعلان او راتلونکو کړکیچونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. ناجیه سپید دغه رسپانو ته کتنه کړې.
دنیا ورسپانې لیکلي لوګ د ځان وروسته د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې د یکشنبې په ورځ اعلان شوې. وړاندې راغلي له دې سره مل د جمهوري ریاست د ټاکنو یو شمېر نوماندانو د ټاکنو یا د پایلې نه د منلې او د پر ولسواکۍ او دیموکراسۍ کلک گزار بللی. د سرمقاله لیکونکي په باور بهتره به دا وای چې د ټاکنو کمیسون او کورنیو بهرنیو سارونکو بنسټونو د ټاکنو د پایلو تر اعلان مخکې د بحران د مخنیوي په هدف رغند رول لوبولای وي او په دغه بهیر کې شته ټول شکونه یو یو سیړلای وي او د مترزینو هر سوال د منطقي او قانی کوونکي ځواب پیدا کړای وي. ویسا ورسپانی لیکلی اټکل سره سم د ولسمشرۍ د لانجمنی او له درغلۍ او ډکې پروسې لومړنۍ پایلې داسې مهال اعلان شوې چې له دولت جوړونکي ټیم پرته نور ټول ټیمونه لا هم مترز وو او یو لړ شکونه یې درلودل. د سرمقاله لیکونکي په باور وروستیو غبرګونونو ته په کتو قوي احتمال دا دی چې د شکایتونو کمیسون به دومره رایې باطلې کړي چې یو لوری به هم ګټونکی نه وي او انتخابات به دوهم پړاو ته لاړ شي. وړاندې راغلي روانو حالاتو ته په کتو دوهم پړاو انتخابات د راتلونکي کال تر غوې میاشتې پورې ممکن نه دي. نو د سرمقاله لیکونکي په باور ښه فرصت دا دی چې د سولې پروسه چټکه شي. ملي ارمان ورسپانې هم د ولسمشریزو ټاکنو لومړنیو پایلو په اړه لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان خلک نور د انتخاباتو په پروسه بې باوره شوي او فکر کوي چې د دوی رایې اغېزمنې نه دي او نه حسابېږي. د سرمقاله لیکونکي په باور کچېرې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون شکایتونه په سمه توګه ونه سیړي او ورته رسیدنه ونه کړي، هیواد به بحران طرف ته ولاړ شي او ترکستان به له دې فرصت څخه ګټه واخلي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسون له دریو میاشتو ځنډ وروسته پرون د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې دغه اعلان یو شمېر غبرګونونه هم لرل، خو ملګرو ملتونو او امریکا پر کاندیدانو غږ کړی چې د دغه بهیر د وروسته پړاو د بشپړتیا ساتنه وکړي او د ټاکنو پایلې ومني. وړاندې راغلي د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان سره ملت د آرامۍ او هوساینې احساس وکړ، ځکه ملت له سختو ننګونو سره مخ و او په ساړه ژمي کې نور د دې هېڅ زغم نه لرله چې له ستونزو سره مقابله وکړي.
په څو شیبو کې د موسیقي پروګرام پیلېږي چې تمنا واحدي او وژمه جبرخیل به مخته وړي. خو تر هغه مخکې اوري چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمنیو مرستو په تمه دی. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې واوره سوي خو کډوال د خوراک پوشاک او سونګ لپاره اړتیا وړ توکي نه لري. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنۍ مرستې وکړي. دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واورې شوي ساړه ډیر دی، خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي د پوښاک وسایل او د سوانګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانوی کډوالو خپل یاد غوښتنې د ټلیفون لاري آزادۍ رادیو سره شریکې کړې.
مشکل خدا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واورې شوي دي، ژمی د ډیره یخنی ده، سوړه دی، ډیر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه د خواسته نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي، سوړه زیات شوی دی، ډیر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدقی په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو نقدو پیسو او سوانګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته واغه به ښه پریمانه وه، د پیسو د لرګیو د هر څه مرسته به وه، خو شش کله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي او د ژمی چې کومه مرسته د هغه نه ورته رسېږي او خوراکي مواد چې کوم دي هغه پنځه میاشتې او څلور میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی ایل ډبلیو نه دغه نه دا غوښتنه کوو چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره د ښه کومک وشي، په میاشت کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، خو دوی ته یوازې د یوې میاشتې وایي و بوجۍ اوړه ورکړل.
زه زاهدالله د برمل پکتیکا ولایت نه خبره سره کوم. میشته د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، په دا کې د یوې میاشتې مرسته یې روکړله یو بوجۍ. موږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې میشته د ژمي سامان مزیر کو او کسرنګ چې په خیس کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 رکو.
د عبد الله وزیرستاني په نوم د شوالو سیدون کوي د خوراکي توکو او پخاک د وسایلو په خوا کې نقد پیسو ته